علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې سپیده ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونه پر اپرونی کې اوري چې ټاکل شوی ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله په خپل راتلونکي کتنه کې د انتخاباتي اصلاحاتو پر څرنګوالي خبري وکړي. خبرونه په خبرونو پیلو له اجمل تورمان نه اوري.
د تخار سیمه ایز چارواکی وایي چې د خواجه غار ولسوالۍ سقوط کړی دی. د بغلان ولایت چارواکی وایي په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبان څخه د کوکچنار امنیتي بیز نیولې دی او د ترکوی ولسمشر وایي د دې هیواد په جنوب ختیځ کې غازی انتاب کې انتحاري حمله شوې. له 500 زیات کسان یې ووژل، یو ماشوم کړی دی. لومړی هم کورنۍ خبرونه دوستانو، خبر چې دا اوس را رسیدلی دی وایي چې د تخار ولایت سیمه چارواکي وایي د خواجه غار ولسوالۍ سقوط کړی. د تخار د والی ویان سنت الله تیمور په دې اړه ازادۍ راډیو ته ویلي چې 13:30 وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوستو برید وکړ چې شاوخوا 15 د سهار دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلی ده. خو ښاغلی تیمور ویلي دي چې اوس د ولسوالۍ د برتن نیول لپاره د امنیتي ځواکونو لخوا عملیات پیل شوي دي. د بغلان ولایت چارواکي وایي په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبان څخه د کوکچنار امنیتي بیز نیولې دی. طالبانو دا سیمه تیره اونۍ نیولې وه. د شاهین قول اردو د دوهمې لواء قومندان جنرال عبدالغفار د جګړې له سیمې څخه په یو تلیفوني تماس کې ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې جګړه کې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اوښتي، خو افغان ځواکونه د دې سیمې په نیولو بې تلفاتو بریالي شوي دي. جنرال غفار زیاته کړه چې په دې سیمه کې عملیات پای ته رسیدلي، خو په نورو سیمو کې دوام لري. دی وی له پوځي پلوه دا ډیر بریالي عملیات ول چې موږ له تلفاتو پرته هدف ته ورسېدو او دښمن ته مو زیات تلفات واړول. په کوکچنار سیمه کې عملیات ختم شوي دي، خو په نورو سیمو کې به د خلکو د امنیت لپاره د یوې یا دوه ورځو په مخه عملیات ترسره کړو. جنرال غفار همدارز وویل چې وسلوال طالبان د محل د مرکزی بغلان له هغو سیمو په وتلو دي چې مخکې نیولې وي. جنوبی کوریا په افغانستان کې د ماین پاکۍ له پروګرام سره د 2 میلیون ډالر مرسته وکړه. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ مسؤل ادارې په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې د کوریا مرسته به د ماینونو او ناوچاو د مهماتو د شنډولو او خلکو ته په دې اړه د پوهاوی د ورکولو په چارو ولګول شوي. ملګري ملتونه وایي د دې مرستې ګټه به د پکتیا او خوست هغو نږدې 10,000 اوسیدونکو ته ورسیږي چې ماین لرونکو سیمو ته نږدې په 1.1 میلیون متر مربع ساحه کې استوګن دي. په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو د ماین پاکولو د خدمتونو اداره تر 2023 کال افغانستان د ماینونو او ناوچاو د مهماتو د پاکولو د پروګرام د هدف د عملي کولو لپاره هڅه کوي. په بیان کې د دې ادارې د مسؤل جیفری مکمورتو له قوله ویل شوي چې وایي دا مرسته ښایي چې تر څو چې له افغانستان د جګړې ټولې بقایاوې له منځه تللې نه وي، په دې هیواد کې بشپړه سوله نشي ټینګېدای. په داسې حال کې چې په ننګرهار ولایت کې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو د ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره کمپاین پیل شوی. چارواکي وایي چې هیواد ته راستنېدونکو ماشومانو ته به په دې کمپاین کې ځانګړې پاملرنه وکړي. د ننګرهار ولایت له مطبوعاتي څانګې څخه په خپرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې والي سلیم خان کندوزی پرون په یوې غونډه کې د سوکتوري ادارو رئیسانو ته لارښوونه وکړه چې له واکسیناتورانو سره په دې برخه کې مرسته وکړي. د بیان له مخې د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب غونډې ته وویل د سوکتوري ادارو مسؤلان باید د واکسین پر بهیر بشپړه څارنه او له پخوانیو کمپاینونو پاتې 40,000 ماشومانو ته د واکسین د څاڅکو پر رسولو کې مرسته وکړي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د پولیو د ناروغۍ مثبت پیښې نه دي موندل شوي. او راپورونه وایي چې په غور ولایت کې وی میرمنې د کورنی تشدد په نتیجه کې خپل ځان وشلې دي. د غور د والی ویان عبدالحی خطیبی ازادي راډیو ته وویل د شهرک مهاجرین د سیمې اوسیدونکو هواګل د شمې پوره د تیزاب لڅخل وروسته روختون ته انتقال شو، خو وجود هم راز یمن شوی نو چې ډاکټرانو د غیژون ونه شورغورلې خو وجود هم راز یمن شوی او چې ډاکټرانو د غیژون ونه شورغورلې د خطیبی په وینا د میرمن د کورنی تشدد لقبل ځان وشنې ته اړ شوی ده. د غور د والی وایي زیاته کړه چې د دې میرمنې خاوند او دوه تن خپلوان د پیښې په تړاو نیول شوي دي او تحقیقات پرې روان دي. او دا هم څو بهرنی خبرونه. د ترکیه ولسمشر وایي د دې هیواد په جنوب ختیځ خار غازی انتاب کې انتحاري حمله چې له 500 زیات کسانو ووشل یو ماشوم کړی دا. رجب طیب اردوغان پرون په استانبول کې وی خبري غونډه ته وویل د ماشوم عمر د 12 او 14 کلونو ترمنځ چې یا خپل ځان لوځول او یا د کومبل چاپ وسیله لوځول شوی دی. خغلی اردوغان وویل په دې 14 کې 500 کسان وژل شوي او د 18 ټپیان لړلې د 12 کسانو حالت نازک دی. د غازی انتاب د عملی مسولیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلې. خو اردوغان ویل چې دا د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا تر سره شوی حمله وه. اردوغان زیاته کړه چې د ډول حملو هدف په ترکیه کې د قومي او مذهبي نفاق پر پراخول دي. خو د ټینګار وکړ چې ترکان به د یو ملت په توګه یو موټی پاتې شي. د غازی ټی پی عمله په ترکیه کې د نننه د مخالفو ګوندونو او د امریکا په ګډون د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو لخوا غندل شوې ده. د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن د کمپاین مشر وای سیال کاندید ډونالډ ترامپ خی د کرملین ګوډاګیوي. له ای بی سی نیوز چینل سره په مرکه کې د مرمل کلینټن د کمپاین مشر روبی موک وویل ترامپ باید خلکو ته ووایي چې د په کمپاین کې د کرملین ونډه تر کومې کچې ده. د ډیموکرات ګوند د کمپاین مسول دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ترامپ د کمپاین مشر پاول مانفورد د هغه راپورونو په خبرېدو یوازې څو ورځې وروسته استعفا وکړه چې د اوکراین د کرملین پلوي سیاسي ګوند لپاره د ملاتړ موندلو په مقصد د د کارولو په اړه راپورونه خپاره شول. موکو ویل مانفورد لري شو خو د دې معنی دا نه ده چې روسیا هم له دې کمپاین څخه وتلې. او زیاته کړه په دې اړه جدي پوښتنه شته چې آیا ترامپ خو په انتخاباتي سیالیو کې د کرملین ګوډاګې نه وي. جمهوری غوښتونکي کاندید ډونالد ترامپ ویلي دي چې که ولسمشر شي نو د روسیې او امریکا اړیکې به شي د مسکو لخوا د اوکراین د کریمیا ټاپو له نیولو وروسته ترینګړي شوي خکړي. خو د هغه نظریات چې ګني کرملین په انتخاباتو کې له ده سره مرسته کوي خندونکي بلل دي. مسکو هم دا تورونه رد کړي دي. روسي چارواکي پر خبريالې یولا لانتینینا چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له منتقدانو څخه ده د فضله موادو د عملی په اړه تحقیقات کوي. د روسیې د حکومت پلوي رسنیو پرون راپور ورکړ چې پولیسو د بیو ورځې مخکې حق عملی په اړه تحقیقات کوي چې پر مرمن لانتینینا د مسکو پر مرکزی برخه کې په داسې حال کې وشو چې هغه د ایکو مسکو رادیو دفتر ته د کار لپاره روانه وه. نوموړي په دې رادیو کې د سیاسي بحثونو یو پروګرام چلوي. د تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
اته بجی او اته دقیقې سوې ټاکل شوی ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله په خپل راتلونکي کتنه کې د انتخاباتي اصلاحاتو پر څرنګوالي خبرې وکړې. یو څېړنیز مؤسسه وی په شمال کې د پولیسو او څرنوالیو په چارو کې محلي زورواکي مداخله کوي. د کندهار چمن لار لا هم تړلې ده او د مسلې د کندهار بزګرو او باغلرونکو ته زیانونه اړولي. د افغانستان د بیلابیلو قومونو استازي وی حکومت دی د افغانستان ټولو ژبو ته د پرمختګ زمینه برابره کړې. حکومت وی
وعده درکو چې د هر قوم د جبې او فرهنګي ارزښتونو د ساتنې او د ودې په لار کې به خپل هڅې جاري وساتو.
د ترکیه ولسمشر وایي د دې هیواد په جنوب ختیځ کې هغه انتحاري حمله چې تر 500 زیات کسان یې ووژل یو ماشوم کړی و. د نورو مطالبو تر څنګ د ورکو عزیزان د لټې پروګرام هم په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ. تکل سوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله په خپل راتلونکي کتنه کې د انتخاباتي اصلاحاتو پر څرنګوالي بحث او خبرې وکړي. لبلې خوا د ملي امنیت ادارې پخوانی رئیس امرالله صالح وایي د تیرو دوو کلونو وضعیت نور د زغم وړ نه دی او هیله یې وښوده چې د دواړو مشرانو په راتلونکي کتنه کې به د دوی ترمنځ اختلافونه حل سي. احمد تکل او نور تفصیل.
د ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله د راتلونکي کتنې نیټه تر اوسه نه ده معلومه. خو د اجرایی ریاست دوهم مرستیال محمد محقق پرون وویل دواړه مشران به په یو دوه ورځو کې کتنه سره وکړي او د انتخاباتي اصلاحاتو پر جزئیاتو به بحث وکړي. په داسې حال کې چې انتخاباتي اصلاحات د ملي وحدت د حکومت د دواړو مشرانو د اختلاف مهم ټکی دی. ښاغلی محقق په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر فرمان په ځینو مواردو کې نور بحث ته هم اړتیا درلوده. د هیله څرګنده کړه چې دا بحثونه به نتیجه ورکړي.
یکی همی حوزه های انتخاباتی که آیا به می حوزه ولایتی بمانه یا این که
یوه د انتخاباتی حوزه مسله ده چه آیا د ولایتی حوزه په بنا پاتیشی جلا حوزه شی او کبل بنا خپل کړی. بل د کمیسیون مسله ده چه آیا د انتخاباتو کمیسیون واحد وی او که د اجرایه کمیسیون ترڅنګ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم وی. په دې اړه بحثونه شوی چې پریکړه به د نن یا سبا په غونډه کې پریوشي.
فردا یا پس فردا موضوع ان شاء الله نهایی میشه.
لبل خو د ملي امنیت په خوانی رئیس امرالله صالح چې د اجرایه رئیس له نږدې متحدانو څخه دی د ښاغلي عبدالله پر پخواني دریز ټینګار کوي او وایي چې د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو سیاسي موافقه لیک ته درناوی نه دی شوی. امرالله صالح په خپله په حکومت کې نه دی، خو په تیرو څو ورځو کې چې د ملي وحدت په حکومت کې اختلافونه رابرسیره شول دی هم د اجرایه رئیس د پلویانو په غونډو کې راڅرګندیږي. د په پرونۍ غونډه کې ټینګار وکړ چې د تیرو دوو کلونو وضعیت نور نو د زغم وړ نه دی او هیله یې څرګنده کړه چې د دواړو مشرانو ترمنځ په راتلونکو لیدو کتو کې به چې یوه یې شوې او دوه نورې به یې په نږدې راتلونکي کې وشي د اختلافونو ته د حل لاره پیدا شي.
دور سیوم مذاکره است که ما تا چی حد
در دریم پړاو خبرې به پردی وی چې تر کومه کچه کولای شو د ملي وحدت د حکومت په نوې پړاو کې د ګډې همکارۍ زمينه برابر کړو. د تا زنوي پړاو ځکه وایم چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله یادونه کړې ده چې د اوسنی وضعیت دوام یا د تیرو دوو کلونو تکرار ممکن انتخاب نه دی. خغلی صالح پر ډاګه کړ چې د اجرایه رئیس د دریز ملاتړ کوي. د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافونه وروسته له هغه راڅرګند شول چې اجرایه رئیس په دې وروستیو کې ولسمشر د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو موافقې ته په نه درناوي تورن کړ او وی ویل چې د ته د کتنې لپاره وخت نه دی ورکړی. له دې وروسته دواړو مشرانو د چهارشنبې په ورځ کتنه سره وکړه. په دې کتنه کې د راپورونو له مخې ښاغلي غني د ښاغلي عبدالله غوښتنې واورېدې، د هغو د څېړنې ژمنه یې وکړه او پریکړه وشوه چې په بله کتنه کې به بحث پرې وکړي.
ومردل چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله به په خپل راتلونکي کتنه کې د انتخاباتي اصلاحاتو پر څرنګوالي بحث او خبرې وکړي. د بشري حقوقو حمایتي او څرنیزې مؤسسې ویلي په شمال زون کې د پولیسو او څرنوالیو په چارو کې محلي زورواکي او د ولسي جرګې استازي لاسوهنه کوي. مجیب رحمان حبیب زای ورباندې رپورټ لري.
د حقوق بشر حمایتي او تحقیق مؤسسه یو څیړنه ښایي چې د پولیسو او څارنوالیو په چارو کې د محلي زورواکو، د ولایتي شورا او د ولسي جرګې د استازو مداخله او په عدلي او قضایي بنسټونو کې پر دندو د قاضیانو نه حضور سبب شوی چې په بلخ او سمنګان کې جزایي اجرات له ستونزو سره مخ شي. د یاد بنسټ مشر حیات الله جواد وایي چې د بلخ او سمنګان ولایتونو له دیالس ولسوالیو څخه د دوی څیړنې دا ثابتوي چې خلک د عدلي او قضایي ارګانونو له اجراتو څخه شکایت لري.
متنفذین قدرتمندان محلی و
کلایی متنفذین و ده ولایتی شورا و ولیسی جرگی ده استاز و مداخله سبب شوی چه پر سرنوالی او پولیس و بانده ده دوی فشار زیاد چه ده جزایی اجرات پا برخه که ده قانون ده نقص امده و اساسی لامل بلل کی گی ده حقوق بشر حمایتی او تحقیق مؤسسه مسئولان وی چه دوی عدالت او جزایی اجرات و تا ده خلق و ده خیر لاسرسی لپاره ده تحقیق تر سره کرده. ده حیات الله جواد خبره چه ده یاد سرنه بودیجه ده امریکا متحده ایالاتو ده سول ده انستیتوت لخوا ورکول شویده. هغه ویل چه دوی ده یاد تحقیق پترس که ده بلخ لا محبوسین و سره هم مرکه کرده او پر طولیز دول ده دوی ارزوان دخایی چه ده نامنه ده موجودیت لامله پر طول ولسوالیو که ده پولیس نظرات خانه نده موجوده او ده هم سبب کیگی چه ده جزای اجراتو پر ورانده خند جورشی. جواد د متهم لپاره د مدافع وکیل نشتون او د عدلي او قضایي ارګانونو پر فیصلو د نظارت نه موجودیت له هغه مسایلو څخه بولی چې د عدالت تامینولو او د جزایي اجراتو په وړاندې ستونزې زیاتې کړې دي. په همدې حال کې د بلخ ولایت د عدلي ریاست مشر سید محمد جعفر مصباح وایي چې د تحقیق د پړاوونو د تیرولو له پلوه ناسم دی او پر دې یې تاکید وکړ چې تحقیق کوونکي بنسټونه اکثرا هڅه دا کوي چې د دولتي ادارو ضعف بیان کړي، خو برعکس د لاسته راوړنو یادونه په تحقیق کې نه ده ترسره شوې. مصباح وویل هغه څوک د عدلي او قضایي ارګانونو له فعالیتونو ناخوښ بریښي چې متهم واقع شوی دی.
مردم سطح توقعشون بسیار بالاست.
د خلکو د توقع سطح ډیره لوړه ده. یو کس چې ضرر یې لیدلی دی او محکوم شوی دی هغه شکایت کوي. څو زره کسان، څو سوه کسان او یا هم څو کسان چې ګرم شمیرل شوي دا په دې معنی نه ده چې ټول بې ګناه دي. د نیکه مرغه یا د بده مرغه باید ووایم چې دوی ټول نیوکې کوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې پخوا په یو شمېر نور ولایتونو کې هم خلکو د جزایي اجراتو په برخه کې عدلي او قضایي ارګانونو ته د نیوکې کوته نیولې ده. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي راډیو خبري اعلان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د کندهار د سپین بولدک چمن لار په څلرم ورځ لا هم نه ده پرانستل سوی. دغه لار داسې وخت تړل کیږي چې په کندهار کې د انګورو راټولولو موسم روان دی او د دوغو انګورو تر 90% زیات صادرات له همدې لارې کیږي. صادق رښتینی نور حال راکوي. رښتینی صاحب، سهار په خیر. څومره مالی زیانونه اړولې دي د لارې تړل کیدلو؟
سالی صاحب، تاسو اوریدونکو صحاب نیکمرغه. اول خو به د چارواکو خبر موکو چې دوی بیا وایي چې د موضوع د حل لپاره د پاکستانی چارواکو سره خبرې روانې دي، خو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. په دې اړه څو شپې مخکې ما د کندهار د ولایتي ادارې د ویان سمیم خپلواک سره خبرې وکړې. دی وایي چې امید شته چې ډېر ژر دغه ستونزه حل شي. او د تاوان په ارتباط تر ډیره پورې د کندهار د لندې میوې سوداګر شکایتونه لري. دوی وایي چې د لارې د تړل کېدو له امله سلګونه ټنه انګور خراب شوي دي. دوی ازادي راډیو ته د ټلیفون پر لیکه وویل چې د پولې دې غاړې ته لا هم د انګورو، خټکیو او هندوانو بار لسګونه موټر درول شوي دي او لا هم د پاکستاني ځواکونو لخوا مخکې د تلو اجازه نه ورکول کیږي. او دلته په کندهار کې د تازه میوې د سوداګرو د ټولنې مشر جنانی هغه وایي چې درانه زیانونه اوښتي د دغه لارې د تړل کېدو له امله. دی وایي چې تر پرونه پورې د لسو میلیونو افغانیو په ارزښت انګور خراب شوي دي او نن چې څلورمه ورځ ده تقریبا د 10 میلیونو افغانیو په اندازه باندې انګور خراب شوي دي. دی وایي کچیرې لاره همداسې بنده پاتې شي نو د باغ لرونکو او سوداګرو ته به نور هم په میلیونونو افغاني زیانونه واوړي. په دې اکله به د جنانی خبرې واورو.
خاص انګور گاڑی ته ولاړم، واړی ځای را ته ولاړ دي. نن درې مده چې را ورکړي نه بس لار بند ده ورو راکا دي. انګور مدلې ولا چامبر ګرځي دا غال کې سر وسه ولي ورو من تی د افغانستان د جشن د ورځې سه بس من درې د دې دا ما اپشن سه دا ما اپشن سه ولاړ درو سه ګر دی ولاړ هغه ورځ لاړو است کوم په بازار کې لاړه باندې په کندار کې انو په ډیر تکلیف سره ځان اورته وي هغه چې ترالو ودرې زو لاری لکی و سلاری لکی و تولاری و زاوست لاری ندخلات کسیده
ما مالون مراسته سنه و کبکی آورینه بلا خواهرینه داوره تو ما باید مز برباد و خراب کنو.
البته د کندهار زین باغلارون که او سوداگر و چی په سپین بولدک کی دو دوی دغه انگور او نور تولیدات خراب سی وی دو دوی تا مالی زیانو نوشتی دی کچنگه؟
بلې، دا د هغه سوداګرو غږ و چې دوی په بولدک کې انتظار کوي تر څو موټرونه هغه غاړې ته واوړي. یوه یادونه دا ده چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ دغه مهمه ترانزیتي لار نه یوازې د دواړو هیوادونو ترمنځ د صادراتو او وارداتو څخه کار اخیستل کیږي، بلکې هر ورځ په سلګونه نور کسان چې یو برخه یې ناروغان دي هغه پاکستان ته د درملنې لپاره له دې لارې تګ راتګ کوي.
صادق رښتینی وو په کندهار کې. مخکې مو په خبرونو کې وویل چې د تخار ولایت چارواکي ویل د دولت ضد وسلوالو د خواجه غار ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې وسلوالو د افغانستان په شمال کې تحرکات زیات کړي دي. له څنګلوري ولایت کندوز نه اجمل آرین را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. آرین صاحب، د خواجه غار ولسوالۍ کله د وسلوالو لاسته ورغله او دغه عملیات به کله پیلېږي یا پیل شوي؟
مننه زه لمړی خپل سلامونه تاسو ته ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا چې ول کېږي چې د وسلوالو طالبانو تیره شپه درې بجې د تخار په خوجهغر ولسوالۍ باندې له څو خواوو څخه عملیات پیل کړی وو چې سهار 5 بجې دا ولسوالۍ سقوط وکوه. د تخار د ولي ویان سنت الله تیمور ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ 5 بجې د سهار سقوط کړی ده. اوس مهال د وسلوالو طالبانو په ولکې کې ده. هغه وایي چې اوس مهال افغان ځواکونو د دغه ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف پراخ پوځي عملیات پیل کړی ده او د ولسوالۍ ښار ته نږدې همدا اوس درنه جګړه جریان لري. نوموړی وایي چې په دغه جګړه کې افغان ځواکونو او طالبانو ته هم جرمله اوښتې ده خو تر اوسه پورې دقیق ارقامو ته ناست نه شوي. دغه ولسوالۍ باید وویل شي چې د خوجهغر ولسوالۍ د کندوز له بشرچی ولسوالۍ سره ګډه خونه لري چې وخت نا وخت په دې باندې د بشرچی له خوا نه طالبان خپل بریدونه کوي. او باید وویل شي چې د خوجغار ولسوالۍ تېر کال د نظام په میاشت کې سقوط کړی و چې وروسته درې ورځو افغان ځواکونه وتوانېدل دغه ولسوالۍ بېرته ونیسي. په ورته وخت کې زبیالله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، نوموړی هم وایي چې دغه ولسوالۍ ځای نیولې ده او وایي دا کوي چې دوی په دغه جګړه کې یو اندازه نظامي تجهیزات او داسې پوځي موټرونه نیولي دي.
عمر دل چې د تخار ولایت چارواکي وایي له دولت ضد وسلوالو د خواجهغار ولسوالۍ د بیرته نیولو دپاره عملیات پیل سوي دي. دغه ولسوالۍ تېره شپه د وسلوالو لاسته ولویدله، البته تر څو ساعته جګړې وروسته.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولی دي.
عبدالباری زهیری لکندهار په خپل پیغام کې لیکلی، په هلمند کې پاکستانی پوځیان جنگیږي او روانه جګړه رهبری کوي. اوس هر څوک پوهیږي چې پاکستان د افغانانو لپاره سوله نه غواړي. نقیب الله لیکلی که د ولسمشر غنی او اجرایه رئیس عبدالله ترمنځ روان کړکیچ دوام وکړي، ورسره به د هیواد وضعیت هم د خرابۍ خواته ولاړ سي. حمید ګل غزنفر د خوست له شیخ زاید پوهنتون څخه لیکلی په کار ده په دې پوهنتون کې د کدري روغتون د فعالیت زمینه برابره سي. محمد قاسم ځواک په خپل پیغام کې لیکلی په هلمند کې وسلوالو طالبانو یو بشري ناورین رامنځته کړی دی. د ښار ټولې لارې یې تړلې دي، د خوراکي موادو بیې زیاتې لوړې سوي، خلک له ناورین سره مخامخ دي. ضیاءالرحمن له دولت څخه غوښتنه کړې چې د کندهار هلمند د لوی لارې د خلاصولو لپاره جدي هڅې وکړي. عتیق الله له هلمند لیکلي د مارجې ولسوالۍ اوسیدونکي په بد وضعیت کې ژوند کوي، دولت یې د دغو مظلمو کسانو غم وخوري. ملک حبیب الله حنفي بیا لیکلي چې په هلمند کې امنیتي وضعیت تر پخوا ډېر ښه سوی دی، اورېدونکي له افغان پوځ څخه مننه کړې ده. احمد الله درمان لیکلي که حکومت د کندوز او هلمند وضعیت ته پام ونه کړي، نه امنی به نور ولایتونو ته لمن وغځوي. کمال الدین چپاند له کندهار رواني بې مسیري جګړې د خلکو د ژوند ټول رنگونه پیکه کړې دي. له ژوند څوک خوند نسي اخیستلی، د خلکو په ذهن کې وحشت او ظلمونو ځای نیولې دي.
د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې، د کلو پراختیا او بیارغونې او د اطلاعات او فرهنګ وزارتونه په ګډه د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د تولید د مخنیوي لپاره نوې هڅې پیل کړي. د دغو درې وړو وزارتونو ترمنځ د ګډې همکارۍ په برخه کې پرون یو تفاهم لیک لاسلیک سو. رحمت الله افغان او نور جزئیات.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر وایي چې د مخدره موادو کښت، تولید او د قاچاق مخنیوي یوازې د دوی دنده نه، بلکې په دې برخه کې ټول افغانان مکلف دي. سلامت اعظمي د یکشنبې په ورځ له یو شمیر وزارتونو سره د ګډې همکارۍ د تفاهم لیک د لاسلیک پر مهال وویل چې د دې ناوړه پدیدې پر وړاندې باید ګډه او همغږ مبارزه او هڅې وسي. سلامت اعظمي د یکشنبې په ورځ له یو شمیر وزارتونو سره د ګډې همکارۍ د تفاهم لیک د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې د دې ناوړه پدیدې پر وړاندې باید ګډه او همغږ مبارزه او هڅې وسي.
مبارزه علی مواد مخدر،
د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه یوازې د سو محدودو ادارو دنده او مسؤلیت نه دی. په لومړي قدم کې هر افغان مسؤلیت لري چې د دې ناوړه پدیدې پر وړاندې له کوره تر ټولنې مبارزه وکړي.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې په 2015 میلادي کال کې افغانستان د نړۍ نږدې 15% مخدره مواد تولید کړي چې نږدې 70 میلیارد ډالر ارزښت لري. د افغان حکومت د راپورونو له مخې افغان بزګرانو ته له دغو عوایدو څخه 440 میلیونه ډالر رسیدلي چې دا د ټولو عوایدو 3-5% جوړوي. د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد درانای وای له مخدره موادو وزارت سره به په ګډه په هغو سیمو کې تشویقي پروژې پلې کړي چې خلک د کوکنارو په مخنیوي کې له حکومت سره همکاري وکړي.
هر کلی هر منطقه چې کښتونه کې موږ انکشافي پروژې ورته کړو. یعنی آیا یو تشویقي جنبه هم لري او رب مابین د کوکنارو یا د مخدره توکو او د انکشاف د منطقې پورې ورکړو. په دې باندې موږ تخنیکي ټیمونه دواړه کار وکړي او هغه ستراتیژي ورته جوړ کړي.
بلوری د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست کمال سعادت له دینی عالمانو او ښوونکو غواړي چې د دې پدیدې پر وړاندې ټینګه مبارزه وکړي.
موږ ټول هلې ځلې کوو چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړو چې نور مخدره مواد ونه کاروي. همداشان موږ له خپلو دینی علماو، معلمانو، صاحبانو او له نورو د جمعیه له نورو ټولنو خلکو نه غواړو چې د دې پر ضد مبارزه وکړي.
افغان حکومت د هڅې په داسې حال کې ګړندی کړی چې تیره اونۍ د کورنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې معینیت ویلي و چې د تیرو کلونو په پرتله سه کال په هیواد کې په کمه کچه د کوکنارو کښت له منځه تللی.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس به نوریاس نوري راته ووایي چې په نړیوالو خپرونو کې د افغانستان په اړه راغلی.
امریکای سٹارس ان سٹرایپس خبرونه د افغانستان په اړه په یو مطلب کې لیکي. هغه امریکای پوځي چې د افغانستان په جګړه کې ګډون کړی هڅه کوي خپل هغه افغان ترجمان وژغوري چې هلته بند پاتې دی. خبرونه لیکي په ننګرهار کې چې د داعش وسلوالو فعالیتونه زیات کړي وو، نه میاشتې مخکې د 25 کلن قسمت امین د خپلوانو د کور دروازه وټکوله. وسلوالو غوښتنه کوله چې امین د چپخوا یې څو کاله د امریکایي ځواکونو سره د ترجمان په توګه کار کړی و راووزي، خو د کور دننه خلکو ورته ویلي وو چې هغه یو کال کېږي چې کوره وتله یو بیان دی راغلی. د خبرونه په وینا له دغه پیښې څو میاشتې وروسته بیا وسلوال د هغه کور ته ورځي او د کورنۍ حاصلات ضبطوي او ورته وایي چې یوازې د امین په بدل کې به بیرته ورکړي. امین چې په یو بل ښار کې ځان پټ کړی له سټارس اند سټرایپس خبرونه سره په مرکه کې چې د اسکایپ له لارې کړي ویلي چې دته یوه لاره پاتې وه او هغه دا چې متحدو ایالتونو ته وتښتي. د سټارس اند سټرایپس په وینا یو ښه چانس چې هغه لري دا دی چې د جګړې د وخت یو ملګری امریکایي پوځي دوسیه مخته وړي. تورن مات بال چې اوس په سټانفورد پوهنتون کې د حقوقو زده کړه کوي وایي دی کلک هوډ لري چې هغه ژمنه به چې د دندې په لومړۍ اونۍ کې زده کړې وه چې څوک به له شان نه پرېږدي عملي کوي. هغه دې خبرونه ته ویلي که څه هم دا اسانه کار نه دی، امین یو له هغو په زرګونو ترجمانانو څخه دی چې په افغانستان کې بند پاتې دي، خو دی د مسؤلیت احساس کوي چې له هغه سره متحدو ایالتونو ته په تلو کې مرسته وکړي. امریکایي ریلیف ویب خبرونه افغان راستانه شوي کډوال عاجلو مرستو ته اړتیا لري تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي. په زرګونو کورنۍ چې په تیرو څو میاشتو کې له پاکستان افغانستان ته بیرته ستنې شوي عاجلو مرستو ته اړتیا لري او یوازې ډیرو لږو ته تر اوسه مرستې رسیدلې دي. ریلیف ویب لیکي د افغانستان لپاره د ناروې د کډوالو د شورا مشر کاتي اورور کې وایي دغه کسان له پامه غورځول شوي او هغوی عاجلو مرستو ته اړتیا لري. نوموړي خبرداری ورکوي چې که له دغو بې وزلو سره مرستې ونه شي ناوړه نتایج به ولري. د کډوالۍ د نړیوال سازمان آی او ایم د اسایل له مخې په تیرو څلورو اونیو کې شاوخوا 20,000 هغه کډوال له پاکستانه بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې هلته نه و راجستر شوي. د خبرونې په وینا دا د بیرته ستنیدونکو کډوالو ناڅاپي زیاتوالی دی. ریلیف ویب لیکي دا هغه کډوال دي چې په پاکستان کې نمونه نه دي ثبت شوي او لکه د راجستر شوو په څیر وطن ته د بیرته ستنیدو په وخت کې هم ورسره مرسته نه کیږي. اکثر دغه کډوال هم ننګرهار ته ستانه شوي چې د یو شمیر دغو کورنیو حالت چې د ناروې د کډوالو شورا کارکوونکو له نږدې کتلی ډیر خراب بللی، ان تر دې چې د دوی په وینا ډېرې کورنۍ د ژوندي پاتې کېدو لپاره لاس او پښې وهي. ریلیف ویب خبرونه لیکي د دغه شورا د ساتنې او دفاع د چارو سلاحکار ویل کارتر چې په بېسودو کې د دغو راستانه شوو کډوالو حالت له نږدې کتلی او هغه یې زړه ماتوونکی بللی وایي ډېرې کورنۍ هېڅ هم نه لري. ماشومان له ورایه لیدل کېږي چې له خوړو خوار دي. کورنۍ د څښاک له پاکو اوبو، خیمو او نورو روغتیایي اسانتیاوو بې برخې دي. د عبدالقادر په نوم یوه نیکه چې له خپلو اولادونو او لمسیانو سره نوی بهسودو ته راغلی خبرونې ته ویلي چې کورنۍ څلور ورځې مخکې دلته راغلی ځکه بل لوری نه درلود او دلته هم ګوري چې په دغه کوچني ځای کې ټول 15 تنه اوسي، تر شنه آسمان لاندې بدیږي، دلته نږدې د څښاک اوبه نشته، پیسې هم نه لري او نه پوهیږي چې څه وکړي. د افغانستان لپاره د ناروې د کډوالو د شورا مشر کاتي اورور کو ویل نړیواله ټولنه باید په ګډه د دغه ناوړه وضعیت پای ته رسیدو لپاره اقدام وکړي. بشري مرستندوی ټولنې هم عاجلو مرستو ته اړتیا لري او مالي تمویلونکي هیوادونه هم باید لازمي مالي مرستې ورسره وکړي چې دوی وکولی شي دغو د افغانستان په ختیځ کې نویو راستانه شوو کډوالو ته عاجل مرستې ورسوي.
په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه نور راپورونه هم لرو، خو 7:30 بجې کېدونکې دی د مهمو خبرونو څرختونه له اجمل تورمان اورو.
د تخار ولایت سیمه چارواکي وایي چې د خواجهغر ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس تلویدلې ده، خو د بغلان ولایت چارواکي وایي په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو څخه د کوکوچنر امنیتي بیز نیولې ده. جنوبی کوریا په افغانستان کې د من پاکیلو پروګرام سره د 2 میلیون ډالر مرسته وکړه. په داسې حال کې چې په ننګرهار ولایت کې د ماشومان د ګزان یا پولیو د ناروغۍ د لمنځوړلو لپاره کمپاین پیل شوی، چارواکي وایي چې هیواد ته راستنیدونکو ماشومان ته به په دې کمپاین کې ځانګړې پاملرنه کوي. د ترکیې ولسمشر وایي د هیواد په جنوب ختیځ ښار غازی انتاب کې انتحاري حمله چې له 500 زیات کسان یې وشل یو ماشوم کړی و. او د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن د کمپاین مشر وایي سیال کاندید ډونالد ټرمپ خی د کرملن ګوډاګی وي.
د بیلابیلو قومونو استازي وایي ژبې د هیواد فرهنګ یو برخه دي او حکومت لخوا د هغو قومونو څنډې کول ورته د منلو وړ نه دي چې د درېمې ژبې ویونکي وي. رحمت الله افغان پر دې مسلې رپورټ را لېږلې.
د افغانستان د بیلابیلو قومونو استازي وایي کډوالي، غلط سیاستونه او د حکومت نه پاملرنه هغه څه دي چې د هیواد په سیمه ییزو ژبو یې سیوری غوړولی. په هغه څلور ورځنۍ غونډه کې چې د هیواد د درېمې رسمي ژبې د پراختیا لپاره د یکشنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوې وه، د ازبکو، ترکمنو، پشهیي، بلوڅو او نورستاني قومونو استازو حکومت د هیواد سیمه ییزو ژبو ته په نه پاملرنې تورن کړ. د پشهیي قوم استازي محمد زمان قلمانی له حکومت څخه د ژبو د بډاینې په اړه داسې غوښتنه وکړه.
په اساس مکلفیت کې قانوني اساس
حکومت د اساسي قانون لمخي مکلفیت لري په هغه سیمو کې چې خلک په اکثریت ژبو لکه ازبکي، ترکمني، بلوچي، نورستاني، پشهیي او پامیري خبرې کوي، له پښتو دري سربېره د هیواد درېمه رسمي ژبه وبلل سي. حکومت مکلف دی چې د ژبو د پراختیا او د تدریس لپاره زمينه برابر کړي.
په دغه غونډه کې د افغانستان د بیلابیلو لسکونو قومونو استازو ګډون کړی و. یادو استازو ویل که حکومت د درېمې رسمي ژبې د ساتنې او رواجولو لپاره ګټور پروګرامونه تر لاس لاندې وننیسي، د هیواد فرهنګ او ژبې به له ستونزو سره مخ شي. د افغانستان د سیمه ییزو ژبو د بډاینې او پیاوړتیا لپاره په داسې حال کې انتقادونه او غوښتنې کیږي چې د نورستاني قوم استازي امان الله نورستاني له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې باید په هیواد کې رایج ژبې په درسي او ښوونیز نظام کې داخلې کړای سي. که څه هم ژبپوهان د افغانستان د مروجو ژبو د شمیر په اړه بیلابیل نظرونه لري، خو د افغانستان د بیلابیلو قومونو ځینې استازي په هیواد کې د مروجو ژبو شمیر له 30 زیات یادوي. دا لومړی ځل دی چې افغان چارواکي د سیمه ییزو ژبو د پراختیا لپاره داسې یوه غونډه رابولي. د یاد غونډې ګډونوال وایي چې د دغې څلور ورځنۍ غونډې په پای کې به خپلې غوښتنې له حکومتي چارواکو سره شریکې کړي. بلوري د افغانستان د قومونو چارو وزیر محمد ګلاب منګل وایي د افغانستان د سیمه ییزو ژبو د ساتلو لپاره له بل هر وخت زیات پروګرامونه لري.
د نن ورځې غونډه زموږ په نظر د دغې ارادې د پیل ښکارندوی ده. موږ وعده درکوو چې د هر قوم د ژبې او فرهنګي ارزښتونو د ساتنې او د ودې په لار کې به ستاسو د همکارۍ او ګډ کار په مرسته د خپلو امکاناتو په پام کې نیولو سره خپل هڅې جاری وساتو.
په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په خپلو جلا پیغامونو کې د سیمه ییزو ژبو پر پراختیا ټینګار وکړ. د افغانستان د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو هم په یاد غونډه کې ژمنه وکړه چې د هیواد رایج درېمې ژبې به په خپل ښوونی سیستم کې ځای پر ځای کړي.
په شمال کې د افغان حاجیانو لومړۍ ډله سعودي عربستان ته ولاړه.
د بلخ ولایت د حج او اوقافو ریاست خبر ورکوي چې د افغاني حاجیانو لومړۍ تیاره د مولانا جلال الدین محمد هوایي ډګر څخه سعودي عربستان ته ولاړه. د بلخ د حج او اوقافو ادارې مشر محمود دانشجو ازادي راډیو ته وویل چې یادې تیارې 1502 تنه لګول او تیر شپه یې 9:00 بجې او 1:30 دقیقې له مزار شریف څخه د کعبې شریف په لور پرواز وکړ. دانشجو وویل په تیاره کې موجوده ټول حجاج بلخ ولایت مربوط ول او دا د آریانا هوایي شرکت یو نایجیریایي تیاره و چې دا ولایت یې د سعودي عربستان ته د رسیدو په قصد پریښود. هغه په دې اړه وویل
اولین پرواز د افغانستان په سعودي مکه مکرمه بود چې تعداد 572 نفر دقیقا از حجاج ولایت بلخ پرواز کردن ساعت 7:30 دقیقه.
د بلخ ولایت د حج او اوقاف ادارې مشر وایي چې د روان کال په ترڅ کې په مجموعي ډول له شمالي او شمال ختیځ ولایتونو څخه 6200 تنه د حج د مراسمو ترسره کولو لپاره سعودي عربستان ته استول کیږي. تنشتو وویل له دې 6200 کسانو څخه 1040 تنه د بلخ ولایت دي. محمود دانشجو زیاته کړه چې ټولو مصرفو پام کې نیولو سره به په ټولیز ډول یو حاجي باندې $2,300 مصرف راځي. هغه وویل چې تیرو کلونو کې افغاني حاجیان په سعودي عربستان کې د استوګنې ځایونو لپاره په ستونزو کې ول، خو اوس ورته لوی عمارې جوړې شوې دي او حجاج د حج د فریضې د ادا کولو پر مهال به له هیڅ ډول ستونزو سره مخ نه شي. دانشجو زیاته کړه
جای بودو باش گرفته میشه به طور کافی، از این آیه هیچ گونه مشکلی را دوچار نیستند.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو کلونو کې له سعودي عربستان څخه راغلو حاجیانو شکایت درلود. له دې سره چې د استوګنې ځایونه نه و ورته ورکول شوي، دوی لارښود هم نه درلود او ډوډۍ یې هم په وخت نه ورکول کېده. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ترکیه ولسمشر وایي د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې وروستي انتحاري حمله یو ماشوم کړی ده. احمد تکل نور جزئیات اوروي.
ولسمشر رجب طیب اردوغان د غازیان تیپی ښار د خونړۍ حملې په اړه د لومړنیو تحقیقاتو د نتیجو پر بنسټ وویل چې دا د یو ماشوم لخوا ترسره شوې انتحاري حمله وه. ښاغلي اردوغان پرون په استانبول کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د دې برید د تلفاتو په اړه وروستي معلومات هم ورکړل. د غازیان تیپی په شاهین بای سیمه کې د واده پر مراسمو په حمله کې څلور نوي کسان هغه مهال ټپیان شول چې یو انتحاري برید کوونکی چې عمر یې د 1214 کلونو ترمنځ وو، یا خپل ځان والوزاوه او یا د کومبل چا په وسیله والوزول شو. د ټپیانو له ډلې څخه 9 کسان تر دې دمه له روغتون څخه رخصت شوي او نور له هم په روغتونونو کې دي چې د 1200 کسانو حالت نازک دی. فکر کوم چې 150 کسان وژل شوي دي. په غازیان تیپی ښار کې چې د ترکیه په جنوب ختیځ کې د سوریه د سرحد په 46 کیلومتره واټن کې پروت دی، د دې حملې مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی. ولسمشر اردوغان د دې حملې په اړه چې سږ کال په ترکیه کې تر ټولو خونړۍ وه، پر پخوانیو معلوماتو ټینګار وکړ او ویې ویل چې دا د اسلامي دولت ډلې یادایش لخوا ترسره شوې حمله وه. د څېړنو مقدماتي نتایج دا حقیقت په ډاګه کوي چې دا حمله د داعش ډلې لخوا ترسره شوې ده. موږ ته معلومه ده چې داعش په غازیان تیپی کې یو سازمان درلود، یا دا چې د ځان لپاره یې د یو ځای د موندلو هڅه کوله. اردوغان زیاته کړه چې د دې ډول حملو هدف په ترکیه کې د قومي او مذهبي نفاق پراخول دي، خو د ټینګار وکړ چې ترکان به د یو ملت په توګه یو موټی پاتې شي او ترکیه به د داعش پر ضد داسې ودرېږي لکه د ناکامې کودتا په وړاندې چې ودرېدل. د اردوغان اشاره د جولای د 15 نیټې د کودتا هڅې ته وه. دا حمله په ترکیه کې دننه د مخالفو سیاسي ګوندونو او د امریکا په ګډون د نړۍ د ګڼ شمېر هیوادونو لخوا غندل شوې ده. د ترکیه جنوب ختیځ چې ډیرای وګړي کوردان دي، لتیر یو کال رئیس د هغو مرګونو حملو ډګر دی چې ګمان کیږي د کورد بیلتون پالو او د داعش ډلې لخوا ترسره کیږي.
د امریکا ولسمشر به چې له څه باندې 2 اونیو رخصتیو وروسته بیرته په سپینې ماڼۍ کې کار پیلوي، د جمهوري ریاست پاتې دوره به یې له بوختیا ډکوي. نوریاس نوري تفصیل اوروي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما چې له خپلې میرمنې میشل اوباما او دو لونو سره یې 14 ورځې د ماساچوسټس په یوه تفریحي ځای کې انتېرې کړې. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې نوموړی به د سیشن بی پورس خپل کاري سفر پیل کړي او د لوزیانا ایالت له سیلاب ځپلې سیمې بله نږدې کتنه وکړي. د دې ایالت په باتن روګ سیمه کې د وروستیو سیلابونو له امله لږ تر لږه 14 کسان مړه او په زرګونه کسان هم دې ته اړ شوي چې په موقتي ځایونو کې واړوي. پر هغه د استراحت په موده کې هم د لوزیانا او نورو لورو لخوا فشارونه زیات شوي وو چې خپل رخصتي په نیمایي کې پرېږدي او د ورانیو سیمه له نږدې وګوري، له چارواکو او د سیلابونو له زیانمن شوو کسانو سره خبرې وکړي. د اژانس په وینا د هغه دغه تشه جمهوري غوښتونکي کاندي ډونالد ترامپ او د هغه مرستیال مایک پینس ډکه کړه. دواړه د جمعې په ورځ ځپل شوي سیمې ته لاړل او پر خوراکي او نورو موادو بار له یوې لارې د دغو مرستو په کوزولو کې مرسته وکړه.
اوباما د زیکا د ویروس د مخنیوي لپاره له کانګرس څخه د 1.9 میلیارډ ډالر غوښتنه کړې، خو جمهوری غوښتونکو د 1.1 میلیارډ ډالر وړاندیز کړی چې تر څنګ ډیموکراتانو ته ځینې نور شرطونه هم ایښي دي. د هغه ویروس چې د خپرېدو دوه پیښې د فلوریدا په مشهور تفریحي ځای میامی کې ثبت شوې دي. د اژانس په وینا دا مسله هم لکه ایران ته د باراک اوباما د ادارې لخوا د پسلګونو میلیون ډالرو د ورکولو په څیر په یوه جنجالي مسله بدله شوې ده. جمهوري غوښتونکو د هغه پر ادارې انتقاد کړی چې 400 میلیون ډالر چې په جنوري کې ایران ته ورکړي د 4 امریکایي بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې دغه پیسې د تاوان په توګه تهران ته ورکړل شوې دي. خو اوباما ویلي چې امریکا چاته پیسې د باج په توګه نه دي ورکړي او نه به هم دا کار په راتلونکي کې وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د غراز را روان منی سپینې ماڼۍ ته د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینتن په ملاتړ کمپاینونو کې هم ډیر بوخت وي. اوباما د غراز د لوزیانا له سفر وروسته د چاپیریال ساتنې په یوه غونډه کې د ګډون لپاره نوادا ته ځي. له هغې وروسته د سپتمبر له 2 تر 9 پورې به نوموړی له چین او لاوس څخه کتنه وکړي. اوباما به د امریکا لومړنی ولسمشر وي چې له لاوس څخه کتنه کوي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هله چې تر دې دمرو جوړ خوخه او بریلی وسی د دې بیا موږ تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو له نیکه مرغه د نن ورځې په پروګرام کې ډیر داسې تلیفوني پیغامونه ازادي راډیو ته رسیدلي دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې د تاسو د ورکو شو عزیزانو په حق له پکې معلومات دي. د دې په څنګ کې نور داسې تلیفوني پیغامونه لرو په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي او د ازادي راډیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لاندې وایي. په دغه تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره وایي. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. نو ګران دوستانو ډېر به مو نه ځنډو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ګرانو دوستانو راځئ چې د نن ورځې د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام په لومړۍ برخه کې هغه تلیفوني پیغامونه تاسو ته درواورو په کومو کې چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. یو ګران ورور په نامه د عبدالجبار د نهر سراج څخه ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د دوی په کلي کې یو کس چې هزاره دی او په فارسي خبرې کوي پیدا شوی دی. راځي چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زادو جبار د هلمند ولایت د نهر سراج ولسوالۍ څخه خبره کوم. ورور جانه، دلته یو مسافر، یو نیونتابره مسافر دی وروره، نامه زاره دی، نوم یې موږ ته نه وایي، بس خبرې کوي رسمي زمو پښتو وایي. نیمه نوم ضایع شو دا زموږ په کلي کې ستا. ورور جانه، د هر چا چې دی په دغه شمېره جمع ته اړیکه ونیسي 0 شپږ 8 شپېته 8 شپږ.
تلیفونی پیغام مو واورید. اوس به تاسو ته داسې یو تلیفونی پیغام در واورو کوم چې یو ګران ورور په نامه دی ارجان صافی ازادي راډیو ته را لېږلی دی. دا یې په خپل تلیفوني پیغام کې وایي چې د عمران صافی پاک لیله ازادي راډیو نه کوم تلیفوني پیغام اوریدلی دی چې دغه شخص په سویډن کې دی. دغه ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی، راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه یارجان صافی د عمران صافی پلار د رادیو ازادي له طرفه مې اطلاع چلی کړه چې عمران صافی په سویډن کې ژوند کوي او د 2013 کال نه لا درک شوی دی. ډیر خوشاله یم چې هغه په سویډن کې ژوند کوي او ستاسو له رادیو له طرفه مې دا غږ واورېده. ستاسو نه خوشمند یم چې په دغه لاندې رابطه د موږ سره د تماس ونیسي. ستاسو د مهربانۍ نه به کمنټ نه 0009234 8155552.
تلفونی پیغام مو واورید ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو، ډیر کله ازادي رادیو ته تلفونی پیغامونه را رسیږي چې په دغو تلفونی پیغامونو کې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. ډیر امکان لري چې دغه ګران ورور مونږ ته تلفون کړی وي، خو دغه دی د دوی تلفونی پیغام مخبور کړ په دې هیله چې دغه محترم ورور کوم چې په سیمیدن کې دی ازادي رادیو ته تلفون وکړي او له خپل پلار سره په تماس کې شي. ګران دوستانو، اوس به تاسو ته یو تلیفوني پیغام خپور کړو په کوم کې چې یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې په کوټه کې له دوی څخه یو څوک بې درکه شوی دی او د دې په څنګ ویلي دی چې ازادي راډیو نه د دوی د ورک شوي په هکله کوم تلیفوني پیغام خپور شوی دی. راځي چې اول د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو.
ورجان موږ نه فارو رکتي په کوټه کې تداوی د فارم بیولې او دماغ سره خراب نو څو چاول چې ازادي راډیو ویلې د شپږش کې راځي نه فار دا نشانه پیدا شوی دا ټلیفون نمبرونه یې مو ویلې دي په نمبرونه نه دي سب کړی ک مهرباني وکړي پر دغه نمبر باندې دا د ګریش کې چې کوم سره پیدا شوی دی هغه ټلیفون تاسو کړی دي چې موږ سره پر دغه شمیرو باندې معلومات او خیال شمیرې مشتراوه سوې ډیر مې نه باندې بموي.
ګران اورورا، ازادي راډیو ته یو شخص په نام د رهنما له هلمند تلیفون کړی دی او دغه ګران ورور د یو ورکشوي په اکله ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام را لېږلی او چې دغه تلیفوني پیغام به اوس تاسو ته در واورو په دې هیله چې همدغه شخص د تاسو د کورنۍ غړی او یو ورکشوي عزیز وي. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
بلې، السلام علیکم، زه عبدالله احمد رهنما له هلمند ولایت ګریش کولسوالۍ د سیمې سات سره د تلیفون په لیکه یم. دلته یو لیونۍ دی پهلا نوم شی چا ته نه معلومېږي، نو دلته دا دکانو سره ګرځي. نن مې لیده سوی دی د هر مسلمان ورور کې او یا هم د چا عزیز وي یا ورور وي یا وراره وي یا اکا وي یا د ماما زوی وي، نو زموږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. څه پر اوسه ونیوي 238 242 مره یو ځل بیا تکراروم.
تلیفونی پیغام واورید. یو ګران ورور په نامه د سلیم ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او دی اول جان لټوي. په خپل تلیفوني پیغام کې د تلیفون شمیره ویلې ده، خو دغه تلیفوني شمیره ټوله نه ده ثبت شوې. راځي چې دغه تلیفوني پیغام واورو. زه به بیا ورپسې د دغه ګران ورور د تلیفون شمیره تاسو ته وایم.
الو، السلام علیکم، زه سلیم خبرې کوم د کابل ولایت. اصل کې مونږ د لغمان ورور یم. ما ورور د اول جام په نامو ورک شو دی، د سګ شپږم کال دی او یا به وم کال دی. پرون یو ورور پیغام پریښی و ازادي راډیو کې چې د کندهار نه زنګ ولو دی، چې ما سره پېښور تللی و او خان دیوالي یې کړی وه. که چېرې دا د ما غږ اوري، نو مونږ ته د دغه شمېرو یا زنګ و یا تاسو د ازادي راډیو له لارې مونږ ته لېږلی شي. 0 8 2 8.
ګران دوستانو، که تاسو د اول جان په هکله معلومات لرئ، نو دغه ګران ورور ته په دغه شمېرې تلیفون وکړئ. 0 8 2 2 4 5 2 5 3. د تلیفون شمیره یې واورئ، بیا وایم: 0 8 2 2 4 5 2 5 3. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. یو ګران ورور له زابله موږ ته تلیفون کړی دی او د یو شخص په اړه معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
زه له زابل ولایت څخه خبره کوم. دلته یو نفر دی، نوم خپل نوم فایدا سي، په فصیح پوهېږي په زبانه دی. وایي چې زه د بدخشان ولایت یم، د شاه محمد زوی یم، ورور من یې باز محمد دی. د بدخشان ولایت د درواز ولسوالۍ در د کلي اوسېدونکی دی. څوک د خپلوان وي او یا د دفاع څخه معلومات غواړي، دغه نمبر ته دې زنګ ووهي: 0 8 5 4 5 4. نمبر یو ځل بیا تکراروم: 0 8 5 4 5 4. دی وایي چې د دوه کلو راهیسې زه ورکېم، داسې څه اصلي تکلیف هم لري. که د دغه خپلوان یا قریبان دغه اوري، دغه نمبر ته دې زنګ ووهي او خپل سړی دې بوځي. وسلام.
ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي: 0 0 4 0 0 2 8 1 1 4 1 1 5 0. تاسیز مونږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. په ازادي راډیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي راډیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د مونږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو، اوس وار ورسېدو غو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي، راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
سلام د ټولو کارکنانو رادیو ساتي. زما یو ورور د نزله په نامه شپږ پنځه شپږ کال کېږي د هلمند د ګرمتل د ولسوالۍ ورک شوی دی. هر چا په دې په اړه معلومات لري په دغه شماره موږ ته تلیفون وکړي. صفر اووه سوه او یو اویا صفر اووه صفر اووه یو څلور نه شپږ پنځه نه. شماره یې زه بیا تکرارم: صفر اووه صفر اووه یو څلور نه شپږ پنځه نه. هر چا د دې په اړه معلومات لري موږ په دغه تلیفون په دغه شماره موږ ته تلیفون وکړي. نورالله نومیږي، د هلمند د ګرمسر د ولسوالۍ نادرک سید ده.
السلام علیکم، زه عبد الله د فچلاګام سوالی زمرخلو ورسېږم. زمون یو خورین ورځ دی چې دماغي تکلیف خمه دي او ترګوتی ریختې د سین غالي په تنه ز پلان نه اعلان نظر دی. زمون خپل افسر خان دی او دا اورل کیږي د کوټه خانه درکه شوه ک هر چا د معلومات لري. زمون ته په اندیش میرا زنګو هی نډره مهرباني کوي.
زه اجاوز القیم اصلګ زی د سپین بولداک د بیش بارډر سره ساسره په تماس کیم. زما یو زوی ورک دی، نوم یې بارام دی، د پنځو کالو دی، د شل میاشت نادرک دی. هر مسلمان ورور دی که په افغانستان کې که په پاکستان کې معلومات وکړي په دغه شمېرو باندې زنګ ووهي: صفر اویا دو اویا دېرش یو سلو څلور دېرش. بله شمېره ده: صفر اویا
محمد شعیب اسمیار. زما یو عزیز ورکړي محمد نبین امیجی د جامن سی که ار څوک په دې اړه معلومات لري په تلاندې شمېره دې اړیکه ونیسي: صفر اویا درو اویا دوه اویا صفر نه پنځوس. او د یاد د نبا سچ پنځه زره افغانۍ شهرینۍ ورته ورکول کېږي. وسلام.
بله، السلام علیکم، زه عبدالصمد خاکسار یم، د هلمند ولایت نه مې اړیکه نیولې ده. زما یو دوه ورونه دي، یو محمد نبی دی، یو سید ولی دی، یو محمد نبی دی. د اختر په دوهمه ورځ ورک شوي دي. یو د لشکرګاه د ولایت څخه ورک شوي دي چې هر چا چې په اړه معلومات شي زموږ سره دې په همدا شمېره اړیکه ونیسي: صفر اووه صفر اووه شپږ څلوېښت نه څلوېښت شل. یو ځل بیا شمېره تکراروم: صفر اووه صفر اووه شپږ څلوېښت نه څلوېښت شل. که هر چا د په اړه معلومات شته، ښه ډبله شیرني لري، مفتي هم په دا شمېره اړیکه ونیسي. السلام علیکم، د ازادي راډیو خبریالان دې تل مدام ژوندي.
السلام علیکم، زمین گل پرونده ولایت شگرد ولسوالی اوسیدیم که از مایا ماما چنم محمد صابر از عزل جان زوری شپک کالا و درمی هشتی کهی ده گذریز ده ولایت نانا برا کشلا ده. هر مسلمان رو تده پڑا که معلومات فی معلومات وی یا محمد صابر خپل زمانگ اغا گوری لطرم پدقه شمیره سا ده اڈی کونی سی زمانگ شمیره ده صفر واو یا نسا و پینزش پیتا تزار و پینزش ماره از عزلگر تکرار آمه صفر واو یا نسا و پینزش پیتا تزار و پینزش.
افغان د هلمند ولایت هر مسلمان کا دپاکله معلومات لري مټي په دغه لمبر رنگوي: صفر اووه صفر اووه شپږ ویشت اتویشت پنځه شپږ. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه حامد
زابل ولایت نیزان ولسوالی داندړو لکلی خبره کوم. موږ د کلی محمد ګل په نامه یو سړی تقریبا په ژره کې سپین میاشتان سه پنځه میاشتې کېږي چې له کوره نادرکه ده. پنځه میاشتې کې نه کور ته تلیفون راکړی نه بل چا تلیفون ورسره کړی ده. یو وار چا په هلمند کې لیدلی، بیا یو چا وویل چې بیا هم په ګوملي ولسوالۍ کې لیدلی ده. داسې سم دقیق معلومات مو نشته ورسره، نه دې جوړ نه دې ناجوړ. که د محمد ګل په راکړه هر څوک معلومات لري، اول د ازادي راډیو ته تلیفون وکړي. دلته زموږ په ولسوالۍ کې تلیفون هم کار نه کوي. که څوک د مسلمانۍ په خاطر په محمد ګل باندې معلومات لري، یا د ازادي راډیو ته تلیفون وکړي. که چیرې محمد ګل خپله چا ته معلوم یې، محمد ګل سره که تلیفون وي، محمد ګل د تلیفون سره هم سم بلد نه ده. د محمد ګل په تلیفون کې دې وګوري، د قربانو لمبر دې پیدا کړي، هغو ته دې تلیفون وکړي. که چیرې تلیفون ځینې ورک شوی وي یا نه وي ورسره، یا سمیکارت بند شوی وي، محمد ګل خپله جیب کې هم هر وخت کتابچه ګرځوي. په کتابچه کې د ټولو قربانو لمبرونه شته، د هغو قربانو ته دې تلیفون وکړي. نه دې دغه تلیفون باندې تلیفون راکوي. مشکل مو همدا ده چې دلته مو په ولسوالۍ کې بیا زموږ په ځای کې د اندړو په کلي کې تلیفون کار نه کوي. نو که هر چا محمد ګل لیدلی وي یا ورته معلوم وي، لومړی د ازادي راډیو ته تلیفون وکړي.
الو، السلام علیکم. زه اسمت الله پوپلزه یم، د کندهار ولایت پنجوایي د ولسوالۍ سره ستاسو په تماس کې یم. زما یو ورور دی، د یعقوب په نامه دی، د محمد جان اکا زوی دی. راسته کاله مخکې نادرکه شوی دی، ورک دی. نو که دی په خپله زما اواز اوري یا یو انډوال اوري، نو په دغه تلیفون لمبر باندې ما ته سره تماس ونی. 0-0-2-0-1-2-3-3 ستاسو همکاري پیل.
دلته یو مړی بغرا راوړی دی، د هلمند ولایت د نزالی ولسوالۍ د شاول سیمه د شنې باوړۍ په کلي کې پروت دی. شناوی سړی دی، تور کالی دی، سور پرنسوی بوتې په پښه دی. تقریبا داسې سرې داسې سرې رقمه تستې په غاړه دی. د هر چا شناخته چې دا چا که قریب چې دی هغه دې خبر وي، او یا دې په دغه شمېره زنګ را ته وایي. 0-0-0-2-2-9.
یو تن چې نوم یې شیرین دی، مشهوره په شیرین دی، چې اصلي نوم یې محمد نبی دی، د کندهار ولایت د ژړۍ ولسوالۍ د اشغې د کلي دی. او پنځه کاله کېږي چې ورک دی. که چیرې د چا سره پته یي، په دغه شمېره دې زنګ ووایي. 0-8-3-9-8-2-4. والسلام.
السلام علیکم. زما نوم غلام صدیق دی، د کندهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده، پنجوایي ولسوالۍ څخه. زما یو ورور دی، د انتخابات ریس نادرکه شوی دی. نو هېڅ پته نشته دغه دی که زما غږ اوري په دغه شمېر ځای کې، چې په دغه شمېره ژر زنګ را ووایي. 0-0-5-4-0-0-5-4-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
دوره ولایت د خکسپی د ولسوالۍ د خوشکاوی د کلی څخه زما یو عزیز ورک دی د عجیب په نامه دی د مودین کاکا زوی دی د شرابو د علاءالدین ورور دی دا 15 کاله کېږي د ایران په خوا باندې تللی دی نادراکه دی د هېڅ معلومات د مرګ د ژوند موږ نه لرو که دغه عزیز دا غږ اوري یا بل څوک ورسره دی معلومات یې په باره کې لري نو مهرباني دې وکړي په دغه شماره دې ما ته زنګ ووهي شماره
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وسو او شپږ چلې پنځه دېش او شکر دعا و سلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000420212111415. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو، د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره. زه امان الله امیرزای د نن لپاره له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې خبرونه لري.